درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. ساعت 8 بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتې. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه و ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنز ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راستګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ وشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یوه باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړې دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د فرقیا د دواړو هیوادونو د زینو لویو خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګری د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات لمنځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د له ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دو ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي که دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوای چلند د کمپنی سره په همکاری خبری کړي تو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکی بیروبار خلاص کړي. تاکل شوی ده چه آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوای تاکسی خدمات برابر کندی. دغه شرکت د پنجشنبه په ورځ په خپلو هوای ټکسیانو د لاس انجلس پورتي سالونونو ته یو شمېر سپرلۍ ورسولې. هوای ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلی او د هیلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلی او ورڅخه الوتلی شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې. ملګری ملتونه وایي په یو ونی کې تر څلور دېرش زره ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د میلیونونو کډوالو له راتګ سره د افغانستان روغتیایي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیایي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی ده؟ ډیری شاریان هر ورځ له دې ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر هغوی انتقاد کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشتری وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور دېرش زره ډېر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمیشتری په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل له پیله د می تر دیارلسمې پورې له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو د لوی کمیشتری د معلوماتو له مخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډېر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یونیسیار وایي د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر دیارلسمې نیټې پورې له څلور دېرشو زرو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یوه تازه راپور کې چې د ادارې د می په شپاړسم اپریل پاڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د می تر دیارلسمې پورې ټول ټال 1503 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چله دې دلې دوله کوو درې نوې زره شپږ سو وطنې شړل شوې دي. یونیسیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر دیارلسمې پورې یو لکو شپږ اتیا زره دوه سوه افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چله دې دلې له 1500 زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنې له ومې تر دیارلسمې نیټې پورې په پاکستان کې له څلور زرو ډېر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهی ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان کوم ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. یونیسیف ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کې ده. هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کړي.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیف د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالرو مرستې کمیدا به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلنۍ نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نشته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي. مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلنۍ ماشومان چې مریض شي ډاکټران هم نشته. مونږ ایران پاتې کېږو چې چېرته لاړ شي، مجبوره او ډېره.
د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو د روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ډېر لرې دی. موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکترانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. ښځینه ډاکتران او تجهیزات هم کم دي. اکثره وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایی مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړونکو اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن څرګنده کړې چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړې چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډېره برخه د کورنۍ روغتیایي خدماتو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د میندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته په کتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې وه. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د دې مرستو بیوروکراسۍ د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې له څو نړیوالو بنسټونو جوړه سوې شبکه ده هم په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت له لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې که یوازې 25% بودیجه ورکړل سي د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 1 میلیونه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې په کمیدو سره به د 2015 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسیو ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوي دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دي ورکړل شوي. دا اداګانې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي چې ویلي دي له دې وروسته به د پخوا په شان فعالیت نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دیوي تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی. د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چالکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړی. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان مشروع حکومت طالبان د خپل واک له پیل تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پلازمینی کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې صوتي ککړتیا ورڅخه آرام اخیستی دی. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندې دي او نه په کور کې. د کابل شاروالي ویاند نعمت الله بارکزای وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمد شاه بابا مینا بود خاک چلور لاری. د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانه دی چې په کورو کې مریضان لري، نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولی دې چخ ماچوخ نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټ لس فکر لګولی چې اسرات وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دی مخه تر اوسه دولت نه ده نیولې. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري. وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا مسلم زړه ډېره غټه او جدي ده، خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشي کولی چا سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي، په هره لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا د چې رشي جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خیرولی وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. غازادی راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانې
کې ما دارین تمه په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان د مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیسکریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والي مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیزې پرې باسي او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې پرونی خبرې د هغو ډیپلوماټیکو هلو ځلو پای و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هڅو په پایله کې پیل شوي وې، تر څو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دواړو خواوو لسګونه زره سرتیري وژلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینه تیرانا کې یوې اروپایي غونډې ته وویل د کیف لومړیتوب دا دی چې یو بشپړ بې قاعده او رښتینی اوربند رامنځته شي، دا باید سمدستي وشي تر څو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کېښودل شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لومړۍ مخامخ خبرې د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوې، خو یوازې 2 ساعته دوام وکړ. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله د دې 2 ساعته ناستې تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوې د هوکړې ته رسیدلې چې زر تنه جنگي اسیران سره تبادله کړي. په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکراین او فرانسې ولسمشران د جرمني صدراعظم او د پولنډ او بریتانیا صدراعظمان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي. رسنۍ راپور ورکوي چې اوکرایني چارواکو پر روسیې تور لګولې چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي. خبری آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پای ته ورسېده. د استانبول تر خبرو لږ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي وو که د روسیې پلاوی په استانبول کې له اوربان سره موافقه ونه کوي نړۍ باید غبرګون وشي، باید یو شدید غبرګون وښودل شي چې پکې د روسیې د انرژۍ په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکراین اروپایي هیوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړې چې یو بشپړ د تمدید وړ دیرش ورځنی اور بندې رامنځته شي او ویلي دي چې اوربان یوازې د مذاکراتو له لارې امکان لري. زیلینسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل له بده مرغه هغوی دا مذاکرات جدي نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټي کچې چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ چمتو دی تر هغو خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله